السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفیع الله ستانه زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په لندو خبرونو کړو د ازبکستان پلازمینه تاشکند طالبانو د حکومت یو کلنې په درشل کې نن او سبا د افغانستان پاړه دیو دور زمينه نړیوال کانفرنس کوربه ده نن هاشوی غونډه روانه دی او سبا ته د کانفرنس اصلي بحثونه تر سره شي نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره خبرې کړې دي متقی له ناستي وروسته رسنیو ته وویل چې د ترمس د تر کابل او بیا تر پیښوره پورې د ریل پټلۍ او همدارنګه په ځینو اقتصادي پروژو باندې له نوروف سره خبرې کړې دي متقی هیله وښوده چې د تاشکند کانفرنس به د افغانستان او سیمې لپاره ښه تمام شي په اروزګان کې د هاوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي د اروزګان د امنی قمندانې ویان د غاولي قریشي ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون د خاص اروزګان په ششپر سیمه کې شوې هغه وویل د هاوان یوې ناچاودې سرګلولۍ له امله چاودنه کې دوه کسان وژل شوي په اروزګان کې د تېر حکومت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې وې چې د راپورونو په اساس ګڼ ناچاوده مهمات او ماینونه لا هم په دغې سیمه کې پاتې دي او د خلکو ژوند ګواښي د افغانستان د یو وتلي غرختونکي علي اکبر سخي مړی لا هم د کیټوغ په لمنو کې د علي اکبر سخي تیرونی د پاکستان په ګلګیت بلتستان سیمه کې د نړۍ دویم لوړی څوکې کیټو ته د خطلو پر مهال مړ شوی د هایکو وینچرز افغانستان د ګروپ په فیسبوک باندې چې خپل علي اکبر سخي جوړ کړی و د هغه د ورور راشد سخي په اوله راغلی چې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت هڅو سربېره لا د علي اکبر سخي مړی په غره کې پاتې دی هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د دغه وتلي غرختونکي مړی باید دوی ته وسپارل شي په اتوشت ولایتونو کې د ماشومانو د پاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنځشنبې دوام کوي د پولیو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولیشا مومن په دې اړه وویل
په دې کمپاین کې چې په اتوشت ولایتو کې یا 2013 ولایي کې تر سره کیږي په دې ځای کې تقریبا شپږ اعشاریه اووه میلیونه ماشومان دي عمرونه دې پینډو کولونه هم دي لا به واکسین کیږي
په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې وه تېر کال بیا څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې له میانمار اوري چې د میانمار دولتي رسنیو نن خبر ورکړ دي د غیواد پوزي حکومت څلور دیموکراسي پلوي فعالان اعدام کړل دغه څلور فعالان تیر کال په غیواد کې تر پوزي کودتا ورسته د تاوتریخوالي په کارولو تورن شوی وو په اعدام شو کسانو کې د میانمار د لری شوی مشر آنګ سان سوچی په مشرۍ د دیموکراسي د ملي لیگ خوانې قانون جوړونکو فیوز یاتاو او د دیموکراسي پلاو فعال کیو مینیو شامل دي په اعدام محکوم شوی کسان له پوز سره په جګړه کې د ملیشو په مرسته تورنو د میانمار یا برما پوز تیر کال دی وی کودتا رسکی واک تر لاسه کړ وسم د دغه واد ملیشو او پوزیانو ترمنځ سخت جنگونه روان دي خبرونه مو اوریدل واره بشو د پروګرام د مطالبو معرفته تاشکند افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه ده نن هاشوی غونډې شوې دي د طالبانو حکومت له دې کانفرنس څخه تمه لري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي
از این کانفرنس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه یک اثر و رولی بسیار مثبت داشته باشه
د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي له هغې ډلې تازه په ننګرهار کې سلګونه کورونه وران شوي لږ تر لږه پنځه کسان تر پرون ناوخته پورې مړه شوي دي
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده ځمکه یې ټولې اوبو لاندې کړي دي
درې سو یوولس ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي تړلي دي په دې اړه لا هم د ښځو غبرګونونه دوام لري
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو اول مطلب ته د ازبکستان پلازمینه تاشکند طالبانو د حکومت یو کلنې په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني کانفرنس کوربه ده د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازي دغه کانفرنس ته چې د افغانستان د اقتصاد او امنیت په ارتباط پکې بحث کیږي غوښتل شوې دي. د طالبانو د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د ازبکستان د بارنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره کتلی او وایلی چې د ریل پټلۍ او ګڼو نورو اقتصادي پروژو په اړه باندې بحث کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
ازبکستان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی. چارواکي په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ښاغلي ولادیمیر نوروف سره وکتل. په اعلامیه کې راغلي ښاغلي نوروف د تاشکند په نړیواله ناسته کې د افغانستان د لوړپوړي پلاوي د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په دې ناسته کې به د افغانستان پرمختګونه بیان شي ترڅو د ګډونوالو قناعت ترلاسه شي. مخکې بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې ناسته کې د طالبانو ګډون د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه، خو ګډون له غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینر سمیرا حمیدي ویلي د رسنیو کارکوونکو منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاشکند د نړیوال کانفرنس له امله له ازبکستان څخه مننه کړې چې پخوا به د افغانستان د مسلې په اړه د مذاکراتو اوربند اورکمو د جګړې د پایته رسیدو په تړاو کانفرنسونه دایریدل، خو دا ځل د افغانستان د اقتصادي پراختیا په باب نړیواله ناسته رابلل کیږي چې دا ښه پرمختګ دی. ښاغلی متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل
سری مسائل اقتصادی صحبت میشه و صحبت میشه کی چطور افغانستان
په اقتصادی مسائل خبرې کیږي او په دې اړه خبرې کیږي چې افغانستان څنګه د ترانزیت او اقتصاد په مرکز بدل کړي، څنګه افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د وصل د نقطې په توګه خپل رول ادا کړي. موږ حاضر یو چې د ټولو هیوادونو سره تعامل ولرو، هم په سیاسي او ډیپلوماټیک برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې.
کابل او اسکابل او پېښور تا به تمام مناطق آسیای جنوبی وصل شوه، د ری بار صحبت شد و آینده هم صحبت میشه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی د دې وزارت سرپرست د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي پر خپلو کړو ژمنو ټینګ ولاړ دی او هیڅ ډلې یا فرد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د دریم هیواد پر خلاف وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د افغانستان له خاورې په تاجکستان ازبکستان د توغندیو توغیدو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو هم ادعا کړې وه چې د داعش ډلو کومو غړو چې دا کار کړی و دوی نیولې دي.
راپور کې مو د ازبکستان له پلازمینې تاشکند تازه جزئیاتو په اړه باندې واورېدل. په همدې مورد باندې د سیاسي او پوځي چارو له کارپو ښاغلي احمد خان اندړ سره خبرې کوو چې له سویډن له موږ سره همدا اوس د ټلیفون په کرښه وصل دی. ښاغلی اندړ، مننه چې ټلیفون مو واخیست. ازبکستان خو د طالبانو په واکمنېدو سره نظامي تمرینونه وکړل په سرحد کې او اندېښنه یې ښودله، اوس څنګه شو چې نړیواله غونډه نیسي؟ هدف یې څه دی؟
سلامونه ښاغلی سنجه، تاسو د راډیو ټول اردن ته وړاندې کوم. د افغانستان موضوع یو نړیواله موضوع ګرځېدلې چې ټول زموږ ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه زبرځواکونه دلته خپل ستراتیژیک اهداف لري. کله چې د امریکا متحده ایالاتو یا غربي نړۍ په نړۍ کې غونډه وکړه او داسې د طالبانو له استازو سره په دوحه کې وکتل، دلته روسیا هم چې اوس ځان ته یو قوت وایي، هغوی هم دغه غونډه سازماندي کړه چې ازبکستان شاید دین لیک نظر ولري. ازبکستان کوشش کوي د اسلامي امارت سره ښې اړیکې ولري، خو دا غونډه دوی یو خو د خپله ډاره چې په ازبکستان کې اسلامي ډلې پیدا شوي دي، په قرغزستان کې هم داسې پاکستان کې هم دوی خپله ډارېږي، او له بلې خوا کوشش کوي دغه د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترانزیتي لاره چې افغانستان ده دې کې خپل د تجارت او د خپل صادراتو په خاطر هڅې ګړندې کړي. او دې کې نن چې دا غونډه روانه ده، سبا به هم روان وي، دا بهرني آباد لري. په داخل کې دوی لکه څنګه چې ویل د تجارت په خاطر باندې او د خپل اړیکو په خاطر چې څنګه دا ورپکې دي، ته ورته چې تاسو ویل چې په دوه میاشتو کې دوه واره د په دوه ښارونو شاو ترمز یو بل سعودي ښار دی دوی د افغانستان په توغندیو ویشتل شوی ده. که چېرې دوی اړیکې له طالبانو سره سره ونه لري، امکان ډېر لري چې دغه وضعیت د دوی امنیتي خراب شي. له بلې خوا روسانو چې پاکستان ته
خپل مننه خغلی اندر فکر کوي چې طالبان په ټولو سیمو باندې واکمن دي، کولای شي چې دغه اورپکو ډولو مخاوني سي او نور ته غواخ پینکړي سره لدی چې دوی دا ژمنې کړي مګر بیا هم پیښې تکرار شي.
مننه کوم. افغانستان کې 300 کاله جګړه و، دلته اوس یو منظم ستاندرد او سوال پوز جنري زموږ کشفي استخباراتي ارګانونه که څه هم اسلامي امارت ځینې ډاډونه نړیوالو او ګاونډیو د سیمې وادو ترکي خو دا هېڅ امکان نه لري. موږ سرحدونه خلاص دي، دلته ډېر خلکو کار کړی دی، دا استخباراتي کړی او همداسې توریستي کړی، دلته په داخل کې علاقات لري، دا هر څه دوی هم نیول. ځینې خلک چې په تاجکستان یا په ازبکستان رکتونه پرکړي دا افغانان دي، د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت نه دا توریستي ډلې استفاده کوي او دلته پخواني وسیم رکتونه پاتې دي. هر وخت کولی شي زموږ ځوانان
خغلی اندر د اقتصادي مسایلو په اړه کراشو، دوی خو د ریل پټلۍ په ایجاد باندې هم غږیږي چې له ترمیزه به تر کابل او تر پېښور پورې غځیږي. فکر کوي دغه پروژه واقعا ممکنه ده په داسې وخت کې چې د طالبانو حکومت پیسو ته اړتیا لري او خلک هغه اساسي خدماتو ته اړتیا لري، څه چې دغسې لوی پروژې بیا عملي شي، یعنی عملي کېدل څومره ممکن دي؟
کله کوم چې د سیمه وادونه دا پټې او دا پټلونه دي ټکنسان لري د سان لري کوشش کیږي. خو ماره تاسو پر پور کې مودل د طالبانو استاد زه ته خوشاله چې افغان په توګه دی استاد دې چې ونده کې غوښتل کیږي، ځکه چې دا وسان پاک نه وندي به دوی ترشي. خو دوی ته هم زما په اند یو شرم خبره چې خالي لاس ورغلي دي په داخل د افغانستان کې مسله ته فکر نه کوي. د خلکو حقوق د ښځو حقوق د نجونو منطقونه به احساس کړي په جګه غاړه تللی وای. افغانستان کې یو سیاسي مشرت دی، د افغانستان کې یو لویه جرګه ده، رسې وای هغه د سیاسیونو د دعوت کمیسیون چې په یو قسم په غیر اکتیو ډول فعالیت کوي، ټول سیاسیونه نه دي راغوتي وادې چې کورکچې دا نشته په داخل کې زبانه چې فزیکی امنیت وجود لري. دوی هم ډېر کوشش کوي خو اساسي کارونه نه دي شوي او دوی داسې لوی کارو ته چې په کې د پاکستان هدف ته لکه د زغالو معدنونه چې زر زر کارې شروع شو او هغه ګټه یې پاکستان ته رسېږي، دا د دغه په لوی کار اول خو دا ډېر ډېر غټه پروژه ده، داسې اسانه خبره نه ده که څه هم ګټه یې افغانستان ته ډېر رسېږي. خو له دې نه مهمه ده چې حکومتداري د یو معیاري حکومت شتون ده په افغانستان کې، ځکه د افغانستان خلک همدا اوس له تشویش سره مخامخ دي. رواني امنیت نه لري، اقتصادي سیاسي نه لري، زمونږ تجاران خپل کار صادرات واردات په مسجد وایي یوازې هفتې $200 رسېږي. نو دغه تعامل چې دوی غواړي موږ غواړو د نړیوال شرکت تعامل تلاشو همدا اوس کاغلی متقی ته ویل اول باید د خپل لسر کې تعامل تلل شي، د ولس په خوخه باید د حکومت شي ولري او بیا سیاسي تعامل نړیوال هم دغه باندې دی دور کیږي. خو په خپل به سیاسي تعامل جوړیږي او دغه غټي پروژې بیا عمل کیږي. د دې پروژو په ریدل به ډیر سازمان کار کوي، ځکه همدا اوس ځینې توریستي ډلې لکه داعش نورو په داخل کې مقاومت په نامه دي، دا به یو څه کار به تکنی کی که به دا چې د افغانستان فعلي حکومت د افغانستان په داخلي چارو ډېر پوکس کی.
ډېر مننه کوم احمد خان انداړو، سیاسي او پوځي چارو کارپول سویډن له موږ سره د تاشکند ناستې په اړه باندې خپل نظر او تحلیل شریکاو. کور مو ده شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه وربشو ننګرهار ته. هلته سیلابونو خلکو ته سخت زیان اړولی. د راپورونو په اساس شاوخوا 300 کورونه پرون او نن هلته وران شوي دي. همدارنګه لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبره تایید شوې ده. له سیمې څخه دغه راپور واورې.
په ننګرهار کې د تیرې یک شنبې د ورځې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه او د کور لوښي لرګي له ځانه سره وړي او د ژوند کولو لپاره هیڅ څه نه دي ورپاتې. شمس الحق د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلی دی، کوم چې کور یې لوېدلی او ټول اسباب یې سیلابونو وړي، خاورو لاندې کړي او له منځه تللي دي. گل رحمان د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوی په ګډون یې د سیمې ګڼو کلیوالو کورونه او ځمکې اوبه وړي او غواړي چې حکومت او مرستندویانې مرستو او لاسنیوي ته ژر لاس په کار شي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبه لاندې کړي دي، خپل ټول کورونه ډېر اوبه لاندې کړی ده. دا مونږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې دا د دې خلکو سره کومک وکړو.
په ننګرهار کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي د تیزو ورښتونو له کبله د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو، لرې پرتو سیمو او د جلال آباد ښار په ځینو ناحیو کې زورور سیلابونه راووتل. د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د دغو سیلابونو له کبله 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ځای مسؤولانو د معلوماتو له مخې د تیرې ورځې د سیلابونو له کبله په ننګرهار کې شاوخوا 325 کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې له منځه وړې دي. د ځایي اوسېدونکو په خبره د دغو سیلابونو له کبله ګڼې کورنۍ بې کوره شوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار د رضاکارو ځوانانو یو تن مخکښت اولا خوګیاڼی چې له ډیری سیلاب ځپلو کورنۍ او سیمو یې لیدنه کړې او ځوانان رضاکار ډول د خلکو لاسنیوي ته هڅوي. پر کور دننه شتمن خلک او پر حکومت سربیره کورنۍ او بهرنیو مرستندویانو باندې غږ کوي چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. دی وایي چې په سیلاب ځپلو کورنیو کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ هم نه دي ورپاتې او باید د مرستو رسولو لپاره یې هڅې ګړندۍ شي.
متاسفانه چې تیره ورځ چې کوم سیلابونه په د ننګرهار په بټیکوټ، چین، مومندري، کوز، کونړ، سررود او ځینو نورو سیمو کې ولسي خلکو ته زیانونه اړولي دي او پراخه مرسته اړتیا لري. د خلکو کورونه نړېدلي دي، د کورو وسایل هر څه سیلابونه وړي دي، نو دا خلک بیړنیو مرستو اړتیا لري. موږ په ټولو شتمنو هیوادوالو مرستندویو ادارو باندې او همداراز په حکومتي مسؤلینو باندې غږ کوو چې دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. زموږ هیله دا ده چې دوی د شفافیت ته لومړیتوب ورکړي، ولې بیړنۍ مرستې دي وکړي.
که څه هم تر دې د مال سیلاب ځپلو سره د مرستې په تړاو تازه څه نه دي ویل شوي، خو د ننګرهار ولایت مقامه او امنیه قمنداني مسؤولانو د یکشنبې په ورځ په یو لړ خبر پاڼو په خپرولو سره ویلي چې له سیلاب ځپلو سیمو یې لیدنې کړي او د لومړنیو مرستو لپاره یې ولسي او حکومتي امکانات په کار اچولي دي. دغو دواړو ادارو په ټولو مرستندوی ادارو او همکار موسو هم غږ کړی چې د سیلاب ځپلو مرستې ته د خپلې چارې ګړندۍ او امکانات په کار واچوي. د ځایي حکومت د رسمي ارقامو له مخې نه یوازې په ننګرهار بلکې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو زیانونه اړولي، خو په ننګرهار، میدان وردګ او نورستان ولایت کې 14 تنه وژلي دي. د اوبو او اقلیمي چارو د پوهانو په باور په افغانستان کې دا مهال ورښتونه او سیلابونه غیر طبیعي دي چې د خلکو د نه چمتووالي له کبله د زیانونو کچه ورسره لوړه ده. دوی د سیلابونو پر ځایونو د کورونو د نه جوړېدو او اوبو ته پر لارو پرېښودو ټینګار کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دریسو یو لس ورځې کېږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پرتنجونی ښوونځي ته له تګ محرومې شوي. یو شمېر نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځې تر بلې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې ډېرېږي. تازه په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو هم خبره شوې چې یوه ښځه له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې لاغوی غواړي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د یوې ډاکټرې میرمنې ویډیو ده چې ښایي له څو نورو ښځو سره د طالبانو یوې ادارې ته ورغلې ده او د نجونو د ثانوي ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. دا ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې ډېره خپره شوې ده معلومه نه ده چې په کوم ولایت کې ثبت شوې ده، خو دا ښځه طالبانو ته په خطاب کې وایي
پر خزانې پراته یو وږي د ورځې مړه یو خیرات او کشورو څخه غواړي مړي راځي چې لاس خود یعنی څه د هنر نه غواړي غیرت غیرت پکار دي. زما لور به باید تحصیل وکړي چې تاسو ته خدمت وکړي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه 311 ورځې تیریږي او په دې موده کې لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوې دي. د نړیوالې ټولنې او د بشر حقونو د سازمانونو له ډېرو غبرګونونو سره هم طالبانو د نجونو د ښوونځیو په برخه کې انعطاف نه دی ښودلی. هغه زده کوونکي چې اوس ښوونځي ته له تګه منع شوې دي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. په کابل کې د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وایي په وروستي تعلیمي کال کې لزده کړو پاتې شوې ده او دا ورته ځورونکې ده. نوموړې وایي ښوونځي ته د بیرته تګ هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي.
د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې یو کال کېږي د نجونو ښوونځي تړلي دي او نجونې د زده کړې حق نه لري. که ښوونځي خلاص وای، سږ کال به موږ د دولسم ټولګي فارغان درلودل، خو له بده مرغه اوسې نه لرو.
په هرات کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي ډېر زده کوونکي تر دې حده ناهیلي شوي دي چې په ژور خفګان اخته شوي دي.
د زده کوونکو یوازینۍ خبره دا ده چې ستړي شوي دي او نور هیلې نه لري. له یو خوا زه د یو ښوونکي په توګه هغوی ته انګیزه ورکوم چې صبر ولرئ او هیله منې اوسئ، خو له بلې خوا له حقیقتونو سره مخ کېږي ځکه هره ورځ خبرونه اوري. باید ووایم چې د زده کوونکو رواني حالت ډېر خراب دی.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د ښوونځیو د خلاصولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې د ښوونځیو د خلاصولو پریکړه د طالبانو د رهبری په لاس کې ده. خو د یو کال له تېرېدو سره هم طالبانو له نړیوالو فشارونو سره د نجونو ښوونځي خلاص نه کړل او دا زده کوونکي تر اوسه لا بې برخلیکه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته وغځېد، خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده. روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ سیمو کې بریدونه کړي، خو اوس ویل کېږي د روسیې پوځ جګړه کې له ځینو ستونزو سره مخ دی. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د روسي ځواکونو د جګړو پر مهال د اوکراین روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو ته هم زیان اوښتی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله الدین اورو.
نن پر اوکراین د روسیې د جګړې د شپږمې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو اوس داسې ښکاري چې روسي پوځیان د پرسونل د کمښت تر څنګ د هغو سلګونو تجهیزاتو د بیا جوړولو او ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخامخ دي چې جګړه کې ویجاړ شوي دي. پرون د جولای په 24مه هم روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ کې پر ګڼو سیمو ګولۍ وورولې. دا وروسته تر دې چې تېره ورځ کیف اعلان وکړ چې د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو جګړو ته به دوام ورکوي. د جګړې د جزئیاتو په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت استخباراتي څانګې نن د جولای په 15مه ویلي د اوکراین په ختیځ سیمه خرسون کې بې نتیجې جګړه روانه ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو د پرسونل کمښت قمندانانو ته د دفاع او د جګړې د دوام پریکړې سختوي. دغه ادارې ویلي د جولای په 13مه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پوځي موټرو د بیا جوړولو یو مرکز کتلی چې د ټانکونو او زغروالو په ګډون لږ تر لږه 300 زیانمن شوي موټر پکې ولاړ دي. د اوکراین د وسلوال پوځ مشر ویلي روسي ځواکونه د پرسونل له کمښت سره مخامخ دي، خو د سیمو د لاندې کولو جګړو ته یې دوام ورکړی. د اوکراین په جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په ترسره کولو هم تورنوي. په مسکو کې د روسیې د څېړنو یو کمیټې ویلي دوی د اوکراین د پاوز دوه نوي غړي په بشریت ضد جرمونو محکوم کړي دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې دوی په جګړه کې 1000 جنگي جرمونه مستند کړي چې په وینا یې د روسي پوځیانو لخوا ترسره شوي دي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن یې شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 346 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ او مسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي، هغه ادعا چې کرملین تل رد کړې ده.
په کابل کې د فوټبال پرمختګ جام په لومړۍ لوبه کې ابو مسلم لوبډلې 1-0 بریا خپل کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د غلی 13 ورځ په کابل کې پرانستل شو. د فدراسیون په وینا دغه سیالي چې د فوټبال وده او پرختیا په مخه تر سره کیږي د څلور ولایتونو 15 لوبډلې پکې ګډون لري. په دغه لوبډلو کې له کابل نه استقلال، فرانه ابو مسلم، لوګر ولایت نه اتحاد او کاپیسا نه پیروزي لوبډلې د لیګ په بڼه لوبې کوي چې د لس ورځو لپاره به وي. هرات ولایت کې د کراتی سیالي ترسره شوې. د افغانستان د مدني روزنه ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د غسیالی د هرات او فراو ولایتونو سلطن ورزشکارون په ګډون سره د هرات ولایت د مدني روزنه ورزش سیاست په لوبغالي کې 13 ورځ تر سره شوې. د غسیالی چې 2 ورځې وړاندې پیل شوې وي، د کوچنیانو، نویو ځوانانو، ځوانانو او لویانو سنی کټګوریو لمخې پښپاړو سو وزنونو کې د غلوبغاړي دیوبل پر وړاندې ولوبېدل. د دې سیالیو هدف په یاد ولایت کې د کراتی ورزش ته وده او د ځوانانو هڅول خودل شوې. او هندستان کې د شطرنج نړیوالی لوبي پیلېږي. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې ټاکل شوی چې د شطرنج څلور څلوېښتم پړاو نړیوالی ټیمي لوبې د هندستان په چنای ښار کې د روانې جولای میاشتې په 28مه نېټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې رسمن پرانستل شي. دغه سیالۍ چې په هرو دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي، سږ کال به د نارینهوو په برخه کې د 138 هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي چې افغانستان به هم د دغو هیوادونو په منځ کې شامل وي. دغه سیالۍ به د اګست په 10مه نېټه پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لویدیز نورستان په درې ولسوالیو کې نږدې 500 کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. دغه په سلګونه کسان په نورګرام، دواب او منډول کې د سړکونو د ترمیم او صفایي په کار باندې لګیا دي. هر یو ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی لخوا د میاشتې 15 کیلو وریجې، دال، مالګه او د ماشومانو بسکیټ ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان په منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د لسګونه کیلومتره کنډو کپر او په خراب حالت کې د پرتو سرکونو د ترمیم چارې پیل شوې دي. په دغو سرکونو کې نږدې 1500 تنه بیروزګارو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د خوراکي موادو په بدل کې د کار او نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد پر سرکونو د پیل شو کارونو پاره ازادي راډیو ته وویل.
په نورګرام، دوه په منډل ورسوالۍ کې ودو، ملیل، شفته، پلګل، بجګل، بلاچتور او پوشال کلیو هغه سرکونه چې کنډي کپري وو، یاد سرکونه به په دریو میاشتو کې راغول شي. 496 ولسي خلک به پکې کار کوي چې میاشت کې هر یو کس ته 15 کیلو وریجې، 9.5 کیلو دال او یو پاکټ مالګه، 4.5 کیلو سپر سریال کوچنیانو لپاره خوراکي توکي ورکړل شي.
په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د سرکونو د بیا رغولو چارې پیل کیږي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې سیلابونو بیا د نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو تر څنګ ګڼ پلونه او سرکونه نړولي چې بیا رغول یې اړین دي.
د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او شپږ سل شره 15 باندې خبرونه کوو. اوس پور شو د تاسو پیغامونه به واورو.
پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاونو ډیره ځپلې ده. ډیر خلک یې زیانمن کړي دي، مالي او ځاني تلفات یې وروړولي دي. له حکومت او له نړیوالو څخه هم دا غوښتنه ده چې دې ولسوالۍ چې په جمهوریت کې وو هم پاتې ولسوالۍ ده، څه مرستې نه دي ورسول شوې او اوس هم دا سیلاب ځپلو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. ډیر اړین وسایل ته ضرورت لري، غواړي چې مرسته ورسره وسي. ډیر بې وزله خلک دي، حتی ډیر دې سیلابونو ډیر کورونه تباه کړل، ډیر ړنګ کړل. غواړو نړیوالو څخه او له اوسني حکومت څخه چې ظلمت ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي.
زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه د مایګان د کلي څخه وروره خبره کوم. زموږ په کلي کې کلینیک نشته. وروره، زموږ مریض تر ځایه نه رسیږي. عریضې مو کړي دي خو موږ وایو کلینیک ته راستو خو نه راستی. وروره، دغه زموږ خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي چې دغه یو کلینیک دلته موږ ته راواستی او بل چې دی که یو چا مچر درلود، یو روپۍ درلود، دغه مریض تر یو ځایه رسیږي. زموږ دا بس دلته په کور کې راته پروت، اخر مړ سي. اوبه خو بیخي پر مخ باندې پاکې اوبه خو نه لرو. دغه یو ځای شو څاکو بیا هغه پر بودګان باندې راوړو، خپل کار په کوو. د اوبو غم زموږ خوړی سي، زموږ د کلینیک غم دی خوړی سي. دا زموږ د مریض چې تر یو ځایه موږ ورسو، وروره، دا زموږ خبرې تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ومنه ولسوالۍ زواکی کلی پکتیکا ولایت تاسو خدا پیغام پرېږدم زموږ په منطقه کې خو د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي بیخی کیفیت چټ ده او بیې ډېرې لوړې دي یو جی بی انټرنیټ تقریبا 15 افغانۍ تر 100 افغانیو پورې قیامت لري او کیفیت یې بیخي ضعیف نه بیخي کار نه کوي زموږ له لوړو مقاماتو نه دا غوښتنه ده چې دا مشکل زر ته زره حل کړي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201 وربشو لاندو خبرونو ته وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دی د ازبکستان پلازمینه تاشکن د طالبانو د حکومت یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني نړیوال کنفرانس کوربه دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن ویلی دی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره خبرې کړې دي او په اقتصادي مسایلو باندې غږېدلی هغه هیله وښوده چې دا کنفرانس د افغانستان لپاره ګټور تمام شي د افغانستان د یو وتلي غرختونکي علي اکبر سخی مړی لا هم د کیټو غره په لمنو کې دی کیټو غر د پاکستان په ګلګیت بلتستان کې د هیمالیا د غرونو د سلسلې په دوام یو تر ټولو دویم لوړ غر دی چې علي اکبر سخی تیرونه د ورختو په مال باندې مړ شو درې سو یوولس ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ محرومې دي یو شمېر نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځې تر بلې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتېږي د میانمار دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیواد پوځي حکومت 4 دیموکراسي پلاوي فعالان اعدام کړل دغه 4 فعالان تیر کال په غیواد کې تر پوځي کودتا وروسته د تاوتریخوالي په کارولو تورن شوي وو لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي روډ په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې اوس هم د دغه پروګرام دوه نیوز خبرونه تو ورزو د لوبله میدان سپورتي خبرونه او بیا د تاند څنګه پروګرام د ځوانانو لپاره په اخر کې بم د بهرام جان زازي په غږ باندې سندره درته خبره کوم
The Lobo Le Maidana.
Mohamed Shahzad placing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې ساسي هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ وسی په کابل کې د کرکټ د ترټولو ستر لیگ شپږیزي سیالي روانه دي دا سیالي د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوې او د اگست میاشتې تر 15 دوام کوي په روانه خبرونه کې به درته دغه سیالي او ته د ورغلو مینوالو احساسات خبره کړو
کل شپږیزه خو یو ډیر غټ لیگ ده د افغانستان د 2000 کال راهیسې بیا 93 سوي او
دا شان په دې لیک کې د زینو لوبیدونکو لوبغاړو سره هم آشنا شي
محمد ابراهيم عبدالرحيم زيم د اسمت سنگين سپينغر پلانګاني وطن لوبغاړي
دروانو سيالوي پاړه د کرکټ اتصارون کې څه نظر لري
لاتیر دو کلونو راهیسی په افغانستان کې د شپږیزي د غستر سوداګریز کوم لیک شو دا تر سره نه شو لاملونه ډیر زیات خو
زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستري سیالي شپږیز لیگ اتم پړاو روان دی په دې سیالیو کې اتل لوبډلې دی او بل پوڼان دي سیالي کوي تر دې دمه د نمرو په جدول کې سپینغر لوبډلا تر نورو مخکې ده دې لوبډلې په درې لوبو کې درې ګټلې او شپږ نمرې لري بوست لوبډلې خپل دواړه لوبي ګټلې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای لري کابل بازان لوبډلې درې لوبي کړي یوې بایللې او دوی ګټلې او تر نورو 15 لوبډلو مخکې د نمرو په جدول کې دریم ځای لري دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورزي موږ له څو مینوال سره خبرې کړي
نوم خالد سهار دی یو تن دروان لیگ لیدونکه او لغمان څخه راغلی دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلی دی او موږ هم راغلی یو د لوبې لیدلو لپاره لوبه د کرکټ د مینې او یووالي لوبه ده او ډېر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشحاله یو شکر الحمدلله دومره موږ ته زمینه مساعده سوې ده چې په افغانستان کې د موږ لوبې او په غټه سطحه د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو چې دا لوبې ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوې او آرامي سوې ده ورجانه.
بالکل شپږیزه خو یو ډېر غټ لیک ده د افغانستان د 2000 کال راهیسې بیا نو تر سره سوې او د شکر ځای ده چې دا یو ځل بیا تر سره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروف دي او همدارنګه د ځوانو لوبغاړو دپاره او هم د نورو لوبغاړو دپاره ډېر ښه موقع ده تر څو دلته ځان ښه ثابت کړي او نولس کلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ او څو تنه مینوالو افغان کرکټ بورډ ویلي چې د غلیګ د نورو ګټو تر څنګ په کور دننه د لوبغاړو لپاره ښه اقتصادي ګټه هم لري. ابراهیم عبدالرحیم زی چې په دې لوبو کې د سپین غر په ګټه لوبي کوي تر دې دمه یاد لوبي په ښه شکل روان دي. له خاغلی عبدالرحیم زی سره مې د سپین غر او نورو لوبډلو په وړتیا هم خبرې کړي.
ماشاءالله سپین غر ټیم ډیر ښه ده، ډیر بیلنس ټیم جوړ شوی ده، کار لګانی ګورو که د بالنګ لګانی ګورو که د بیټنګ لګانی ګورو نو ماشاءالله ډیر ښه ده. سپین غر تر اوسه پورې درې میچونه کړي دي او درې واړه ګټلې دي او کاولنی دوه میچونه ګورو نو هغه ډیر اسانه سر شي چې یو طرف هم وګټل تقریبا یو سلو څلوېښتو پورې په درې واړو میچونو کې تقریبا ټارګیټ راکول شوی ده، له دې نه زیات نه ده راکول شوی، حکم راکول شوی. ماشاءالله هلکانو ډیر په اسانه سره پوره کړي دي او بالنګ کې ماشاءالله ډیر خالکان زلیږي، نوید سهار دا، فرید دا، یمین دا، هغه پاکستان نه کوم لوبغاړی چې راغلی ده آصف افریدا هغه ماشاءالله ډیر ښه ده. نو ټول لوبغاړي دي بیټنګ لینګانو ګور ماشاءالله ټول ښه فارم کې دي، ټچ کې دي، بهر ښه اننګزونه کړي دي. عثمان غنی کیپټن اننگز کړی ده او د نجیب زدران د اخرنی دوه میچو کې چې کوم اننګزونه کړي ماشاءالله ډیر ښه دي. شوکت زمان پوره پوره ذمہواری اخیستې. نو ماشاءالله سپین غر او ټیم لهر نگاه ډیر خدي او تر اوسه پورې ټورنمنت کې ډیر خلګي ایو که د نو ټیمونو باره کې وغږی ونو نو ټیمونو هم د بیلنس ټیمونو سچې هغه خدي لکه کوز ایوبی باز کابل بازانو ګورو نو هغه خو بیلنس ټیم د ځوانانو دی بکې د ملي لوبغاړي خو خو لوبغاړي دی بکې هم بالینګ بیټینګ دا کمبینیشن یو ګورو ډیر خدا سپیننګ فاست بالینګ ټول هر لنګاله جوړه ده. لاغین اور سکد مسائنک ٹیم باندې وغږی ونو مسائنک کې زیاتره سینیئر لوبغاړي دي لکه شهزاد شو، اصغر، گلبدین، خپلا کپتان حمزه، ځوانان کې ورسره ریاض حسن د غسل لوبغاړو د هغهم ډیر ښه ټیم دي. یو څو ورسره دوه میلمانه بارانی لوبغاړي دي چې افتخار احمد دا او میر حمزه چې هغه هم ډیر ښه بیلنس کې ټیم برابر کړی ده. که د بوست لوبډلې ته راشو نو بوست لوبډله ماشاءالله ډیره ښه ده، هغه هم ډیر ښه وګورو، ډیر ښه بالران دي ورسره، بیټنګ لین هم ده، بند امیر هم همداسې ځوانه لوبډله ده. هندوکش کو وګورو شپږیزه کې اول ځل لپاره ټیم اخیستی ده نو هغه هم ډیر ښه ټیمونه برابر کړي. که اوورآل وګورو نو ټول ډیر ښه ټیمونه دي په شپږیزه کې.
د سپین غر لوبډلې لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زیو د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي وایي که څه هم سږ کال په شپږیزه کرکټ لیګ کې تر ډیره نویو ځوانانو ته ډیر چانس ورکول شوی دی خو له دې وروسته هم باید په نورو لوبډلو کې چانس ورکړل شي. د کرکټ څارونکي سمیع هلال
له تیر دو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې دغه ستر سوداګریز کوم لیګ چې دا ترسره نه شو لاملونه ډېر زیات و. خو خوشبختانه سږ کال د شپږیزې لیګ ترسره شو چې ډېری کورنۍ کرکټ ډېر زیات لوبغاړي ورته په تمه وو چې دغه لیګ به ترسره کیږي او دوی به پکې خپله وړتیا ښیي. سږ کال د معلوماتو په اساس چې لاویا او پورته ځوان لوبغاړي یعنې ایمرجنګ او ډومیسټک اچ کورنۍ کرکټ کې ښه وړتیا له ځانه ښودلې ده، دوی په دغه لیګ کې اخیستل شوی دی. تر ډېره چې زه ورځم دغه سیالي څارمه او دغه سیالیو کې تر اوسه پورې زه انوال به مول نږدې څارمنو ځوان لوبغاړو، ځوان لوبغاړو نسبت له نورو ډېرو زیاتو لوبغاړو ډېره ښه وړتیا ښودلې ده. لکه عثمان نوري مونږ یادولی شو دا د هندوکش سټرایک ستوري لوبډلې سره ایمرجنګ لوبغاړی دی، اوس یعنې تر ټولو زیات رنز کوونکی دی. د دې تر څنګ بهیر شاه یادولی شو، د دې تر څنګ بلال سمیع د عظمت مرزی چې ډېر ښه روان دی، ابراهیم زدران ډېر ښه روان دی. په ټولو کې دغه سیالي چې کوم سږ کال ترسره شوي دي ځوانو لوبغاړو پکې خپله وړتیا ښودلې ده. هیله ورزوم هم دا ده چې کرکټ بورډ باید له دغو سیالی او چې دغه سکل کم د 2020 کال کې مشپګی ذاتم پړاو سیالی تر سره کیږي تر روستي پورې هم دی باندې غخپل غ سلیکټران چې کوم لیلوب ډالن نسکلن روبل ته سلیکشن انتخاب کوي د تر څار لاندې 19 هغه لوبغاړي چې هغه کې ورټیا د درتونکو پړاون لپاره به دوی غره کی او هغه سیبه په کرکټ کې په نور سیالی په نور پړاون کې ورته وخت ورکول شي نیوکه مخکې ممداوي چې شپږی د سیالی تر سره کیږي ډومیسټیک ځوان لوبغاړي خپل ورټیا خای خو پراتونکو پړاونو کې نه پراتونکو کې ورته نور به وخت نه ورکول کیږي مخکې دوی له پامه غورځول کیږي زمونږ غوښتنه هم داده له کرکټ بورډ چې پام دی باندې هر څه کار وکړي د دې ترڅنګ دغه یو سیستم باندې کار وکړي چې ځوان لوبغاړي غوړه کړي او پراتونکو پړاونو کې ورته وخت ورکړي تر ټولو مهمه داده چې د ځوان لوبغاړو سره چې ما کړلې خبرې وکړي دغه سره مرکه وکړلې ځوان لوبغاړي هم خوښتي چې په دغه یو لوی سټیج کې په دغه یو لوی لیگ کې د لومیز لپاره لوبي کې ځکه دی وای چې سکه له پښپګي ځلې کې یو څو بهرین لوبغاړي هم لوبي کې د مختلف لوبډل سره دوی چې هغه کومه تجربه چې ځوان لوبغا سینیر یا تجربه ناک لوبغاړي لري بهرین لوبغاړي لري موږ سره په مرډرسینګ روم کې د ناستې ځای کې موږ سره شریکوي او هغه سړي چې موږ یو ډیر څه تر لاسه کړی دي مختلف دی وکړي چې زموږ غوښتنم دا د خدای دی وکړي چې کرکټ بورډ له دغه سیالي او دغه نیوی نیوی نور لوبغاړي هم را پیدا کړي او هغه باندې پراتونکو لوبو کې کار وکړي مننه
دا کرکټ افغان چارون کې سمی هلالو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا ته الله پامان.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تانی سانگی درنو وریدون کوز ما همایون هیواد سلام نو منی دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي
که د ځوانانو خوخه نه منل کېږي پایلې به څه وي
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی کورنۍ راته انتخاب کړی وو
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوخه پرې منلای شي
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونکي او ستونزې حل شي
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر سنه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پریږدي لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره حسدا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوخي د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوخه او فکر په ځوانانو باندې ومني درته وایي چې کته د خبرونه منې زمو زوی نه یې زمو لور نه یې نو یا باید لکوروزه او دا سه نور تهدیدونه ورته کوي
دا صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنۍ کې د نظم د ساتلو په خاطر دا یو سیستم وي چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. یعنې په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دې دا هڅه کېږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه یې باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله دا بد کار دی که نه، یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کې نه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. د ده په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې اوبه نه دی روان سیند په شکل څه کپار سي. په دې سره که زه کوشش وکم، مثال دی یو روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستقاموي، هم په هغه فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کړم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي، مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي که نه تحمیل نشي، په راتلونکي کې ځوان خپل ځان مسؤول ګڼي چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی و یا ټاکلی و، باید دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سر ټیټی کېږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی و. خو که د کورنۍ لور یا په تحمیل شي، بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی و. که وشو وشو، که نه هېڅ خبره نه ده. خو که خپل دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دای بیا ځان مسؤول ګڼي چې کله څوک ځان مسؤول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې د کورنۍ خوښه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمد یاسر راته وایي
داسې حالت کې حتما بېخي انتخاب ځینې اخیستل، یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول، او زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، حساسیتوب، دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کېږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره یې دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړه.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاص درجې زیات ټولنیز یو، مانا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودۍ ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنی پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنې په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره برېښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي ترسه پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغه ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولای شي چې په دغه حالت کې هم خپل خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولای. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولای، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زمونږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زمونږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوي. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زمونږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، هغې کې تر ډېر څه لوښته پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باورید تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان او طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
پرون بگران دلی
زبستر